آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
چین او پاکستان غواړي د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل همکاري زیاته کړي. په پکتیا کې د ماین پاکۍ نو نستنه تښتول سوي افغان کارګران خوشي سوي دي. او سعودي عربستان وایي چې په شیعه حوثي یاغیانو باندې هوایي حملې بندوي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن چهارشنبه ده د 1400 نوي کال د سور د میاشتې دوهمه ده چې د 2015 کال د اپریل د میاشتې 22مه کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو تر څنګ به د افغانستان د ولسمشر د میرمنې رولا غني سره یوه مرکه هم واوري. خو اوس په مکړی د دې سات خبرونه ته چې طاهر ازګزی صاحب او زه شافی سرداری تسته اورو. چین او پاکستان غواړي د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل همکاري زیاته کړي. د دواړو هیوادونو مشرانو دا خبره اسلام آباد ته د چین د ولسمشر شی جین پینګ د سفر په مهال کړې ده. د ازادي رادیو په خپل خبر کې وایي چې دواړه لوري په دې باور دي چې د افغانستان د حالاتو بدلون د سیمې پر سولې او ثبات مستقیم اغیز کولی سي. د سیمې د ثبات لپاره د افغانستان د روانو حالاتو بدلون اغیزمن تمامېدلی سي. دا د چین او پاکستان د مشرانو هغه باور دی چې پاکستان ته د چین د ولسمشر د سفر په وخت کې مطرح سوی دی. د چین ولسمشر شی جین پینګ اسلام آباد ته په خپل وروستي دوه ورځني سفر کې پرون د سه شنبې په ورځ د پاکستان پارلمان ته په وینا کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. هغه وویل چې موږ باید د نړیوالو موضوعاتو په څېړنه کې خپل مسؤلیت په ښه توګه ترسره کړو او د سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو د پرمختګونو په څېړنه او کتنه کې باید نږدې او ستراتیژیکي اړیکې او همکاري لا زیاتې کړو. چین د افغانستان په مسله کې د پاکستان رول ستایي، ملاتړ یې کوي او همداراز د دې هیواد د سولې په پروسه کې به یې د لا زیاتو هڅو هرکلی وکړي.
د پکتیا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ماین پاکۍ د یوې مؤسسې نونستنه تښتول سوي افغان کارګران یې د قومي مشرانو او سپینږیرو په منځګړتوب ژغورلي او پرون راخوشي سوي دي. د سترلینګ په نوم د ماین پاکۍ د مؤسسې دغه کارکوونکي د یکشنبې په ورځ د پکتیا د مرکز ګردیز د شیخانو په سیمه کې هغه وخت ناپیژندل سوو وسلوالو کسانو برمته کړي وو چې د ماینونو په پاکولو اخته وو. د پکتیا د والی مرسیال عبدالولی صحی امریکا ژغت وویل چې برمته سوي ماین پاکوونکي د زورمت د ولسوالۍ شاوخوا سیمو ته رسول سوي وو، خو هغه زیاتوي چې دا تر اوسه پورې لا وختي ده چې ووایي چې برمته کوونکي وسلوال په کومه ډله پورې اړه لري او یا یې دغه کسان د څه دپاره برمته کړي وو.
سعودي عربستان ویلي دي چې په یمن کې په حوثي شیعه یاغیانو باندې د خپل عربي ائتلاف هوایي حملې بندوي، مګر په دغو یاغیانو باندې به فشار کم نه کړي. د سعودي عربستان چارواکو له څلورو اونیو بمباریو څخه وروسته پرون د سه شنبې په ورځ وویل چې حوثي یاغیان نور د یمن ملکي وګړو یا نورو ملکونو ته چې سعودي عربستان هم پکې شامل دی کوم ګواښ نه دی. هغوی وویل چې د ائتلاف هغه هلې ځلې به چې غواړي د یاغیانو پرمختګ بند کړي او د یمن حکومت چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی دی په بشپړه توګه بیرته اعاده کړي یوه نوې پړاو ته داخل سي، چې هغه سیاسي جریان ته پام اړول او د ملکیانو سره مرسته کول دي. مګر سعودیان ویلي دي چې ائتلاف به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي چې حوثي ملیشي د یمن په شاوخوا کې فعالیت ونه کړی سي او دا چې هوایي حملې په هره شیبه کې بیا شروع کېدی سي. ایران چې ګمان کیږي حوثیانو ته وسلې ورکوي، د سعودي عربستان دغه اعلان د سیاسي حل پخوا یو ګام په وړاندې بللی دی. هغه دغه راز د هغه څه چې ورته یې د بې دفاع خلګو وژل ویلي دي د بندولو هرکلی هم کړی دی. د دوشنبې په ورځ سنا ته نږدې د یاغیانو په یوه وسلتون باندې د سعودي عربستان په هوایي حمله کې لږ تر لږه 8 کسه وژل سوي او څو کورونه تباه سوي دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
خبرونه ته دوام ورکو. د ایتالیا سرنوالانو پروند سه شنبه په ورځو ویل چې د مهاجرینو یو کښتۍ چې د مدیترانه په سمندرګي کې غرخصه وي د هغې ټونسي کپتان اشتباهن هغه د یوې تجارتي کښتۍ سره چې د غرخصه وي کښتۍ د ژغورنې او نجات لپاره را روانه وه وجنګوله. سرنوالانو تجارتي کښتۍ د دې غمجنې پیښې د مسؤلیت څخه تبریا کړې ده. دا پیښه لکه څنګه چې چارواکو ویل دي په مدیترانه کې د مهاجرینو تر ټولو لویه مرګانۍ فاجعه وه او د هغې څخه یوازې 28 کسه ژوندي پاتې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې ویل دي چې د ژوندي پاتې کسانو سره د مرکو څخه وروسته فکر کوي چې په دې کښتۍ کې د ایریتریا تقریبا 350 اتباعو او نور د سوریې، سومالیا، سیرالیون، مالی، سنگال، گمبیا، دا آج دا ساحل او دا ایتیوپیا او سیدون کیو.
پرون د سه‌شنبه په ورځ د سومالیا په پایتخت موګادیشو کې کله چې خلکو په یو مشهور رستوران کې د غرمې ډوډۍ خوړله د موټر بم چاودنه وسوه چې لږ تر لږه اووه کسه یې ووژل. د رویترز خبري آژانس د الشباب د ډلې د یوه نطاق له قوله ویلي دي چې دا حمله د دغې مبارزې ډلې کړې ده. دا حمله د بانودا په رستوران کې سوې ده او دې رستوران ته عموما حکومتي مامورین او د هغه هیواد د جمهوري ریاست کارکوونکي ورځي. دا په تیرو څو ورځو کې په سومالیا کې د الشباب د ډلې څلورمه مرګانۍ حمله وه. له بلې خوا د امریکا حکومت د الشباب دوه مشهور مشران رسمان د تروریستانو په لیست کې شامل کړي دي. یو احمد دیریه نومیږي چې د احمد ګودین په ځای چې د تیر سپتمبر په میاشت کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو د الشباب د لوړ پوړي مشر په توګه راغلی دی. او بل مشر عبدالرحیم محمد ورسام دی چې د الشباب د امنیت په څانګه کې یې مهم نقش لوبولی دی. دغه څانګې په دې وروستیو وختونو کې په کینیا کې په یو پوهنتون باندې په حمله کې 150 تنه محصلان ووژله.
د خلکو د نظر معلومولو د سرویګانو څخه چې د نړۍ په څه د پاسه 130 هیوادونو کې ترسره سوي دي، د نړۍ په لویو طاقتونو کې د روسیې مشرتابه په اتو پرله پسې کلونو کې تر ټولو په ټیټه کچه کې راغلې ده. او د ماسکو نمرې وروسته له هغه چې تیر کال یې په یوکرین کې مداخله وکړه په لویدیځو هیوادونو کې ډېرې کمې سوي دي. د ګیلپ د مواسیې لخوا چې په هر هیواد کې د تقریبا 1000 تنو نظر اخیستل سوی، د امریکا متحده ایالاتو تر ټولو زیاتې نمرې ګټلې دي او ورپسې جرمني، اروپایي اتحاد، چین او وروسته روسیه راغلې ده. خو ګیلپ ویل دي چې کومې سرویګان چې په روسیا او د هغې په زیاترو پخوانیو جمهوریتونو کې لکه قزاقستان، بیلاروس، قرغیزستان او تاجکستان کې سوي دي، د امریکا د متحده ایالاتو، اروپایي اتحاد او جرمني په اړه ټولو منفي نظرونه څرګند کړي دي.
دوی اونۍ وروسته له هغه چې په باستن کې د ځغاستې په لوبه کې بمچوونکی جوهر سرنایف په ټولو 130 تورونو ملزم سو، د منصفه هیئت غړو پرون د سه شنبې په ورځ هغه دلایل واورېدل چې هغه باید اعدام کړی سي. د امریکا څارندوالانو 12 کسیزه منصفه هیئت ته د سرنایف یو عکس وښود چې په 2013 کال کې کله چې د لومړي ځل دپاره محکمې ته حاضر سوی دی، د خپل لاس منځوي ګوته یې د څارنې یوې کمرې ته نیولې ده. د امریکا د څارنوال مرستیالې نیداین پیلی گرین وویل چې دا جوهر سرنایف دی، هیڅ ویره او تشویش نه لري، نه یې توبه ایستلې او نه بدل سوی دی. په یو 20 کلن سرنایف باندې چې اصلا د چچنیا دی او امریکایي تابعیت لري، دا الزام لګېدلی دی چې د خپل مشر ورور تیمور لانګ سره یې یو ځای د 2013 کال د اپریل په میاشت کې دا حمله کړې وه. هغوی د فشار د دوو دیګونو بمونه وچول چې درې کسه یې ووژل او 234 تنه یې زخمیان کړل. مشر ورور وروسته د تیښتې په وخت کې ووژل سو.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کیوبا سره د امریکا د پالیسی د بدلون او د لاتینی امریکا د نور هیوادونو سره د ښوونې او روزنې، انرژي او تجارت په چارو کې همکاري د امریکایي ملکونو د پاره یو بدلیدونکې شیبه ګڼلې ده. کیری پرون د سه شنبه په ورځ په واشنگتن کې د حکومتي، صنعتي او د پالیسی جوړولو مشرانو ته چې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې راغونډ شوي وو وینا وکړه او وی ویل چې موږ دې ته ملا تړلې چې د هغو ستراتیژیکي او تاریخي مساعدتونو څخه کار واخلو چې زموږ هیوادونو ته په ګډه میسر دي. هغه دا وینا په واشنگتن کې د امریکایي هیوادونو په کلنی کنفرانس کې کړې ده. خبرونه ختم شول.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
قدر من نوردن کو تاس خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل اوس په مکریز مر د خبرونه ریپورت د ملګرو ملتونو په هغه یو کانفرنس کې چې په نړۍ کې د تقلبي او مصنوعي دواګانو په باب جوړ شوی ویل سی وی دی چې د دوغو دواګانو قاچاق د جنوب ختیځ آسیا په ملکونو کې ډیر زیات شوی دی د بینکاک څخه د امریکا جغ خبريار ران کوربن په دې باب مشته یو رپورټ شلېدل دي چې دا د خلاصې تاسو او رول کېږي
په ملګرو ملتونو کې د داروګانو او د جرایمو دفتر وایي چې د آسیا په ختیځ او جنوب ختیځ کې د دغه شان داروګانو تولید او قاچاق دومره زیات شوی دی چې د نړیوالې ټولنې د کنټرول نه هم وتلی. دغه دفتر وایي دې ته سخت ضرورت دی چې د داروګانو په تولید کې باید د غیر قانوني کیمیاوي موادو د استعمال مخه بند شي. په آسیا کې د ملګرو ملتونو د داروګانو او د جرایمو د دفتر سیمه ییز استازي جرمی داګلاس هغې غونډې ته چې په هغې کې د 9 ملکونو تقریبا 200 لوړ رتبه دولتي استازو ګډون کړی و په خپلې وینا کې وویل چې په دې سیمه کې د دغه شان دواګانو مشکل لا پسې زیات شوی دی. هغه وایي
And it's important that this conference is here in Asia where most of the precursor chemicals are produced.
دا ډیره مهمه ده چې دا کانفرنس په داسې ځای یعنی آسیا کې جوړیږي چې دلته په ابتدایي او قدیمی ډول کیمیاوي مواد تولیدیږي او هم دلته لکه څنګه چې ویل کیږي ډیر زیات داروګان هم جوړیږي. نو که چیرې موږ دلته د داروګانو تولید ته په جدي ډول نظر وکړو نو موږ دې ته سخت ضرورت لرو چې د دغه مشکل د لرې کولو دپاره باید نړیوال کنټرول او هڅې پیل شي. ویل کیږي چې د جنوب ختیځ آسیا په سیمه کې په برما کې ډیر زیات مصنوعي او تقلبي داروګان جوړیږي او د هغه ځای نه بیا د تایلند او د چین په شمول نورو ملکونو ته په قاچاق وړل کیږي. د تایلند د عدلي وزیر پای بون کوم چای وایي چې د کیمیاوي او د تقلبي داروګانو په باب زمونږ د اندېښنو سره سره بیا هم په سیمه کې د قدیمي کیمیاوي موادو د تولید په کنټرول کې چندانې پرمختګ نه دی راغلی. هغه وایي
In the year 2013, we raised awareness of all the countries, but we have not come up with the clear measure.
په 2013 کال کې موږ ټول ملکونو ته په دې باب اطلاع ورکړه او دا اندېښنه مو راپورته کړه، مګر تر اوسه پورې په دې باب کوم جدي اقدام نه دی شوی چې څنګه ملکونه، خاص ملکونه او ټولې زی داخلي خواوې په سیمه کې په مؤثر ډول قدیمی کیمیاوي مواد کنټرول کاندي. د ملګرو ملتونو د دواګانو د قانون د تطبیق د چارو د دفتر مامورین وایي چې همدا اوس په سوونو تقلبي داروګان شته دی، مګر دغه ادارې تر اوسه پورې یوازې 10 قسمه دغه شان داروګان کنټرول کړي او د هغې د فروش دپاره یې اصول هم وضع کړي دي. لاکن په آسیا کې د ملګرو ملتونو د داروګانو او د جرایمو د دفتر سیمه ییز استازی ښاغلی ډاګلس وایي دې ته سخت ضرورت دی چې په سیمه کې د قدیمي کیمیاوي موادو د قاچاق مخه باید په کلکه ونیول شي. په بینکاک کې په دغه کانفرنس کې برخوال استازي کوشش کوي چې د دغه مشکل سره د مقابلې دپاره سیمه ییزې پالیسۍ جوړ کړي او په سرحد کې هم خپل کنټرول لا پسې سخت کاندي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
داود ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو څوارې دي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پکتیا ځایي چارواکي وایي چې د سټارلینک په نوم د ماین پاکۍ موسسې تښتول سوي کارګران د قومي مشرانو او سپینږرو په منځګړیتوب پرون ماپښین خوشي کړی سول. په دې اړه پام وکړئ د ابراهیم رحیمي رپورټ ته.
د پکتیا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ماین پاکۍ د یوې موسسې نوم ستنه تښتول شوي افغان کارګران د قومي مشرانو او سپینګیرو په منځګړیتوب ژغورل او نن ماسپښین را خوشي شول. د سټارلینک په نوم د ماین پاکۍ موسسې دغه کارکوونکي د یک شنبې په ورځ د پکتیا د مرکز ګردیز د شیخانو له سیمې داسې محل ناپیژاندو وسلوالو برمته کړي وو چې د ماینونو پر پاکولو بوخت وو. د پکتیا د ولی مرسیال عبدالولي صحی امریکا غږ ته ویل برمته شوي ماین پکان د زرمت ولسوالۍ شاوخوا سیمو ته وړل شوي وو، خو هغه زیاتوي دا تر اوسه وختي ده چې وایي برمته کوونکي وسلوال په کومه ډله پورې تړاو لري او یا یې دغه کسان د څه لپاره برمته کړي وو. هغه ویل برمته شوي کسان روغ او سلامت دي او هیڅ ډول زیان ورته نه دی رسېدلی. ښاغلی صحی زیاته کړه چې ټول نونس تنه ماین پکان تر خوشې کېدو وروسته نن مازدیګر ګردېسته خوندي انتقال شول.
نامعلوم اشخاص لخوا اغوا شوي وو، خو د مونږ هغه قومي مشرانو سپینګیرو او د حکومتي هڅو تلاش کې نن الحمدلله د ټول نونس کسان روغ رمټ راخلاص شول او همدغه لحظه دوی مرکز ګردېس سره رسېدلي دي. دغه کسان چې وو د زرمت ولسوالۍ په لور رسېږي د تختم شوي وو. څلور موټر یې بولي وو، دوه یې ځان سره راوستي دي، همدا کسان هم راغلي دي. دوه تر اوسه پورې لا داسې چندان پته کې نشته چې هغه خراب شوي وو، هغه شاید کوم ځای کې پاتې شوي وو.
د سټارلینګ ماین پکای موسسې د تیر کال د ډسمبر له میاشتې راهیسې د ګردیز په شاوخوا سیمو کې فعالیت کاوه. امنیتي چارواکي وایي دغه موسسې د خپل اصولو له مخې له ځان سره وسلوال ساتونکي نه ساتل. تر اوسه د حکومت هیڅ کومې وسلوالې مخالفې ډلې د یادو شویو کسانو د تښتونې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی، خو د پکتیا امنیې قومندان پاسوال زلمي اوریاخیل په دې برخه کې وسلوال طالبان پړه بللي.
دا خبرونه لندیس. چین او پاکستان غواړي د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل همکاري زیاته کړي. د پکتیا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ماین پاکۍ د یوې موسې نونستنه تښتول سوي افغان کارګران یې د قومي مشرانو او سپینږیرو په منځګړیتوب ژغورلي او پرون راخوشي سول. سعودي عربستان ویلي دي چې په یمن کې په حوثي شیعه یاغیانو باندې د خپل عربي ائتلاف هوایي حملې بندوي، مګر په دغو یاغیانو باندې به فشار کم نه کړي. د ایټالیې څارنوالانو پرون د سې شنبې په ورځ وویل چې د مهاجرونو یوه کښتۍ چې د مدیترانې په سمندرګي کې غرقه سوې وه، د هغې تونسي کپیتان اشتباهاً هغه د یوې تجارتي کښتۍ سره چې د غرق سوې کښتۍ د ژغورنې او نجات لپاره را روانه وه وجنګوله. او پرون د سې شنبې په ورځ د سومالیا په پایتخت مګدیشو کې کله چې خلکو په یو مشهور رستورانت کې د غرمې ډوډۍ خوړله، د موټر بم چاودنه وسوه چې لږ تر لږه اووه کسه ووژل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو په مکړی دی رپورټه. د نړیوال وچې صندوق رئیس کریستین لاګارد وایي چې هند به روان کال د نړۍ تر ټولو چټک وده کوونکی اقتصاد سي او په اقتصادي وده کې به تر چین مخکې سي. میرمن لګارد هند ته خپل د وروستي سفر پر مهال مخ پر ودې کاروبارونو ته دا توصیه هم وکړه چې په داسې حال کې چې امریکا خپل د سود اندازه لوړوي، په مالي نظام کې دي د ممکنه بې ثباتۍ دپاره ځانونه آماده کړي. په مکړې په دې هکله رپورټه. د نړۍ د وچې صندوق یا IMF مشرې کریشینا لګارد وویل چې په داسې حال کې چې د نړۍ اکثره هیوادونه د سوکا اقتصادي رشد سره مخامخ دي، هند برعکس چټک اقتصادي رشد لري چې دا د نړۍ د اقتصادي نظام دپاره یوه په اصطلاح روښانه برخه ده. میرمن لګارد دغه څرګندونې روانو اونۍ هند ته د خپل دوه ورځني سفر په لړ کې وکړې، چیرې چې هغې د هند د لومړي وزیر نریندرا مودي سره وکتل او د یو پوهنتون محصلونو او د هند مرکزي بانک ته یې ویناګانې وکړې.
The recent policy reforms improved business confidence have provided a booster shock to economy.
د پالیسی په برخه کې ورستوي اصلاحاتو او د تجارت په برخه کې د پنګ اچونکو شسوي ډاټ د دې سبب سوي دي چې د هند په اقتصاد کې مثبت بدلون راسي. نړیوال وچې صندوق وړاندوینه کوي چې هند به سږکال 8.2% اقتصادي رشد ولري او بل کال به دغه رشد 8.5% ته لوړ سي. په لړ کې به یې هند د نړۍ د هغو هیوادونو په ډله کې راسي چې چټک اقتصادي پرمختګ لري. هند د غټو اقتصاد لرونکو هیوادونو په جمع کې تر ټولو چټک اقتصادي رشد لري. په همدغه دلیل هند به یوه ډیره روښانه راتلونکې ولري او په 2009 کال کې به د هند اقتصاد د 2009 کال په پرتله دوه چنده سي. کله چې د هند اقتصاد ته لدی اړخه وکتل سي چې څومره د رانیولو ورتیا لري، نو د هند ناخالص ملي عواید به د جاپان او جرمني دواړو هیوادونو د ګډو عوایدو څخه زیات وي. خو د نړیوال وچې صندوق رئیس په عین حال کې هند ته خبرداری هم ورکړ چې اوسني اصلاحات دې ژر تر ژره نور هم تطبیق سي. په دغو اصلاحاتو کې په توکو او خدماتو باندې د یو شان مالیه د وضع کولو مسأله شامله ده. د کارګر د مناسبو قوانینو د پلي کولو مسأله هم شامله ده، او د بې ځایه بیوروکراتیکو بندیشونو مسأله شامله ده چې د پروژې د تطبیق مخنیوی وکړي. هندي اقتصاد پوهان د میرمن لګارد د ارزیابۍ سره موافق دي. دی کې جوشي په ممبای کې د کریسل په نامه په یوه اقتصادي څیړنیز مرکز کې ستر اقتصاد پوه دی او وایي چې د حکومت وروستیو پالیسیو اقتصادي رشد قوي کړی دی، خو په کار ده چې نور څه هم وسي. جوشي داسې وایي:
My sense is that even some of the ease of doing business measures
which زمالا نظره او سنی اصلاحات به د هند اقتصادي رشد په دوام کې مرسته وکړي، خو کچيري حکومت نور اصلاحات تطبیق نکړي نو دغه اقتصادي رشد به ډیر دوام ونه کړي، او په کال کې نه یا لس فیصد رشد تر رسیدل به چې اوس امکان لري ستونزمن سي. خو د حکومت لپاره چاري دومره آسان نه دي. د مثال په توګه حکومت اوس مهال د هغې لایحې د تصویب په برخه کې د سخت سیاسي مخالفت سره مخ دی چې په لړ کې به یې د زیربنا، معدنو د استخراج او نورو صنعتي پروژو دپاره د ځمکې د رانیولو بهیر اسانه سي. میرمن لګارد په هند کې د نړۍ مخ پر ودې مارکیټونو ته خبرداری ورکړ چې امریکا شایي خپل د سود اندازه لوړه کړي چې دا کار کېدای سي د 2013 کال په څیر په مالي مارکیټونو کې یو څه بې ثباتي خلق کړي. په 2013 کال کې د هند په شان هیوادونو وروسته له هغه څخه ضربه ولیدله چې د امریکا مرکزی بانک اعلان وکړ چې خپل د 2 میلیارد ډالرو د رانیولو پروګرام به محدود کړي. هغه هیوادونه چې اقتصاد یې مخ پر ودې دی، د صنعتي هیوادونو څخه یې په دې وروستیو کې زیاته پانګه اچونه ترلاسه کړې، خو اوس ویره لري چې د امریکا د سود د اندازې د لوړېدو سره به دغه سرمایه د یادو سوو هیوادونو څخه بیرته وایستل سي. خو اقتصاد پوه جوشي وایي چې هند د نورو مخ پر ودې هیوادونو په پرتله د اقتصاد لحاظه په ښه موقعیت کې دی، او د امریکا د سود د اندازې د لوړېدو په مقابل کې مقاومت کولی سي. جوشي داسې وایي:
If and when the Fed raises interest rates, we will also see money move out of the country.
که د امریکا مرکزی بانک د سود اندازه لوړ کړي، نو زموږ د هیواد څخه به هم پیسې ووزي. خو د هند اوسنی اقتصادي وضعیت ته په کتو سره کله چې وضعیت بیرته آرامه سي، سرمایه به بیرته هند ته راسي. بناً موږ په دې باور لرو چې پر موږ باندې به یې تاثیر موقتي وي. د یادونې وړ ده چې د امریکا مرکزی بانک د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ وویل چې امکان لري امریکا د روان کال په وروستیو برخو کې د سود اندازه لوړه کړي، هغه هم که اقتصادي وضعیت یې ایجاب وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د ولسمشر میرمن رولا غنی وایي چې د افغانستان د ولسمشر د میرمنې په توګه یادېدل یې یو ستر ویاړ دی، مګر یو ستر مسؤلیت هم دی، او دا به د دې مسؤلیت د ترسره کولو دپاره هر ډول زیار باسي. میرمن رولا غنی دا خبرې د امریکا ژغ آشنا رادیو او تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې کړي دي چې لومړۍ برخه یې درته اورو.
تیره اونۍ د ټایم مجلې تاسې د نړۍ د سلو غوره شخصیتونو په لیست کې وشمیرلئ. ستاسې غبرګون ورته څه و؟ ما ته دا ویاړو، ډېره خوښوم افغانستان ته خوښوم چې افغانستان داسې لومړۍ میرمن لري چې په نړۍ کې ستایل کیږي. بېله شکه چې تاسو له لومړنیو افغان لومړۍ میرمنو یاست چې په پراخه کچه مو په ټولنیزو ناستو کې برخه اخیستې ده. په رسنیو کې مو هم شتون درلود. دا څومره تاسو ته ستونزه وه؟ آیا ولسمشر غني تاسو دې ته هڅولی یاست؟
دا زما طبیعت دی، همداسې یم.
هېڅ تغییر مې نه دی کړی. البته که زه مو لس کاله مخکې پېژندلی وای همداسې وم. دا چې زه لومړۍ میرمنه شوم ما لپاره د خوښۍ خبره ده، خدای مسؤلیت هم دی او دا مسؤلیت ز ډیر جدی نیسم همدې خاطر خلکو ته مراجعه کوم چې پوه شم د دوی غوښتنې څه دي څنګه کولی شم چې ورسره مرسته وکړم
آیا
په دې برخه کې ولسمشر غني تاسې نه یې اچولي چې له ښځو سره له نږدې واوسئ له هغوی سره زیات په اړیکې کې واوسئ ځکه د افغانستان په تاریخ کې دا نه ده تکرار شوی دا چې هغه ویلي نه دی ویلي ولی ویلي وو چې هر څه ستا خوښه وي او راحت یې ورسره هماغه وکړه یوه عامه خبره ده چې د هر بریالي سړي تر شا د یوې میرمنې لاس وي نو ستاسو ونډه د ولسمشر غني په بریالیتوب کې څه ده
ما فکر کردم که میگین البته که پشت هر خانم موفق یک شوهر موفق می باشه
ما فکر وکړ چې تاسو وایست د هر یوې موفقې ښځې تر شا د یو خاوند لاس دی هو زه ورسره ودرېدلم څلوېښت کاله کېږي چې موږ واده کړی دی ښه او بد وختونه مو تیر کړي دي لکه د نورو غوندې مهمه ده چې په کور کې انسان آرام اوسي او خوښ وي او وکولی شي په خپل کار تمرکز ولري میرمن غنی تاسو کولی شئ ووایاست تاسو به د افغانو میرمنو سره د مرستې لپاره د لومړۍ میرمنې په توګه له خپل موقف په راتلونکي کې څومره ګټه واخلئ
سابق گفتم و انوز انمی فکر ما
است ما مخکې هم ویلی وو اوس مې هم دا فکر دی چې زه غواړم د افغانستان ښځو ته خلک احترام ولري داسې ده چې دا تکراری خبره ده خو ښه ده چې تکراری شي کله مې چې څلوېښت کاله مخکې واده وکړ او راغلم او د ډاکټر صاحب له کورنۍ سره مې ژوند پیل کړ د کورنۍ ښځې ځینې په کور کې وې ځینې په بهر کې کار ته تللې خو ټولو ته احترام کېده ډیر ښه و هر انسان باید بل انسان ته احترام وکړي که نر وي او که ښځه وي البته افغاني ټولنه چې په جګړو کې لږه خوره شوه خلک یو او بلې خوا ته لاړل نو ټولنه یو ډول خوره وره شوه نو دا احترام بل نفس ته بیخي له منځه لاړ که د دې پنځو کلونو په پای کې که دا احترام مو بیرته راژوندی کړ چې خلک یو بل ته درناوی ولري او ښځه چې چیرې لاړه شي څوک یې ونه ځوروي څوک پرې حمله ونه کړي دا به ماته لوی کار وي څه فکر کوئ له کومې لارې تاسې کولی شئ د افغانستان ښځې ځواکمنې کړئ
ما کوشش میکنم اونا که میاین نمرای ما خارجی ها که میاین ما برایشون کسا میکنم امی معلومات که دارم امرایشون
زه کوشش کوم څوک چې راځي بهرنیان چې راځي ماته نو زه ورته کیسه کوم دا معلومات چې لرم ورسره ګډوم هیله لرم چې یو فعالیت ولرم خدا چې فعالیت لرم او که یې نه لرم نه پوهیږم د ښځو د موضوعاتو پورې تړلې د ملي یووالي د حکومت اساسي ټکي او اهداف څه دي
شما البته میفهمین که ما وقتی که مسائل
سیاسی البته په هیګه کله چې مسائل سیاسی وي زه هیڅ مداخله نه کوم هغه خپل اهداف لري او به ګورو چې دا اهداف عملی کیږي او کنه یعنی په دې تړاو هیڅ نه وایست
نظر نمیتم دارم ولی نمیتم
نظر نه ورکوم نظر لرم نه یې ورکوم افغان حکومت غواړي له طالبانو سره مذاکراتو ته داخل شي څه فکر کوئ د تیرو څوارلسو کلونو د ښځو لاسته راوړنې به څنګه وسی
یک شیز اول میخواستم بگویم که تعداد زنا نیم افغانستان
لومړی یو څه غواړم ووایم د ښځو شمېر د افغانستان نیمایي دی کله چې مهمه مسأله باندې پریکړه کیږي نو ښځې او سړي باید په دې پریکړه کې شریک شي اوس له طالبانو سره د مذاکراتو خبره په دې کې هم باید ښځې ګډې وي نور نو چې څنګه شریک شي څنګه په موضوعاتو وغږیږي زه څه نه وایم ستاسو په فکر افغانستان به کله دې ته تیار وي چې د یوې ښځینه ولسمشرې اکلی وکړي
اگر امیزان قابل است
که ښځه وړتیا ولري
امیزان
که ښځه جمهور رئیس شي خوبه خبره ده خو باید نه پوهیږم نه
لیدم دیدنم میشه
امریکا جغاشنا رادیو ډیرو درنو اردونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي د تاریخ پرونی محترم همکاران هم په استودیو کې حاضر دي. دوی به د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.